سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريد سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو خو په پیل کې لند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودي په غزولو خاور کوي انډین اکسپرس ورسپانی ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعظم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د موده غځولې او سی هم د مودې غزوله پاړه غور کوي د هند بشری مرستو نمړی محموله چې 2015 ټنه غنم وو د فبروري په شپږمه د پاکستان لاره افغانستان ته ولیکدول شو له هغه وروسته د هند مارچ په 13مه 2000 ټنه د مارچ په 8مه هم 2000 ټنه غنم او په جون میاشت کې 3000 ټنه غنم د پاکستان لاره افغانستان ته ولیکدول په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کڅه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټ ځای بدل شي نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نمري تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل هوایی ډګر په برید کې ووژل شول په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلی چې دوی له هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایی میدان په برید کې لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ یوسل آیا اویا افغانان ووژل په دې بیان کې ویل شوی دی چې امریکا د وسیلې ډیپلوماسۍ او نور اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د ترهګرو په ځاله د افغانستان د نه بدلېدو ډاډ ورکوي چې د روانې اګست میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوی د کشیر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي په کندهار کې د ایران کنسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان تخپل الوتنې بیا پیل کړې وي او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قاطع له ګواښ سره مخامخ دي انتونی ګوترش د خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه هغه زیاته کړې چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي په کې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي افغانستان د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل د هوایی ډګر حمله زخمیان تر اوسه له خپل دردونو کړیږي
زه عمل ته بیروبار کې ومه چې یو دم انفجار وشو انفجار سره ماستر کې پټ کېدلې
غزنی کې د ماشومانو د اورکیدو پیخ زیات شوې دي
خاله رسنیو کې وینا او ګورو چې هلیکان رک شوی وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي
روزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي
زمیم دا غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه
خبرونه کې به مو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له روسي وینا او څخه چې د افغانستان په اړه کړي هم خبر کړو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی، دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په شپږویشتمه نیټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. ځینې افغانان په دې حمله کې زیانمن شوي، ځینې هغه افغانان چې په دې حمله کې زیانمن شوي وو غوښتنه کوي چې د یادې حملې عاملونو ته دې باید سزا ورکړل شي. له دې سره جوخ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي وو واشنگټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست د شپږویشتمې د خونړۍ ابرید په نومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي وو واشنگټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. په دغه بیان کې چې د جمعې په ورځ د سپینې مړۍ لخوا خپور شو، بایدن زیاته کړه چې له دې حملې وروسته واشنگټن د داعش او نورو درهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. چې زیات په دې راپور کې واوري
دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه. خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وسو. انفجار سره ماستر کې پټې کړلې، کله زه شفخانی ته ویوډم دوه ورځې بعد زه پوښتنه کړم او ګرځېدې سم چې یو دوه کس را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ونه نیم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پیو خپور سوی بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال یې د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلنکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته تیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای. موږ د خپل ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدې کار کوو. له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلنکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په غزنی او پکتیکا کې په دروستیو کې د ماشومانو د تری تم کېدو پیښې زیات شوې دي. د غزای اوسیدونکو وایي د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي دي او د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. دوی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو، موږ دغه پیښو سخت اندېښمن کړي وو ځکه چې دغه پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دی وای تیر ورځی د غزنی قرباغ ولسوالی د ادم خیلو په کلی کې یو کس انسان تشتون کوي. فرید د اید محمد زوی د دغه ولسوالی د قلوچ کلی اوسیدونکی چې د صفی الله د بختیار د زوی د تشتولو هڅه یې کوله نیول سوی دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان مولوی سرحدی وایي د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرتیرو مجرم د جرم د ترسره کولو په حال نیولی دی چې اوس د لا زیاتو پلټنو په مخه یاد مجرم له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل سوی تر څو نور سړي تښتونکي په ګوته ونیول سي.
د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې هغه اختطافچی یا سړی تښتونکی کس ونیول سو چې غوښت یې د ادمخیلو له کلي څخه یو 12 کلن هلک د صفی الله په نامه باندې وتښتوي. امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې احسان الله ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي موږ به هیچا ته اجازه ورنکړو تر څو په غزنی کې میشت ولسونه وځوروي او دا هغې د زړه ټوټې په تیښته ورڅخه جلا کړي. دا یوازې صفی الله نه دی چې د تښتونکو له منګولو څخه خلاصیږي، بلکې په غزنی کې په دا وروستیو کې د ماشومانو د ترایتم پېښې زیاتې سوي دي. ډیری وخت په خواله رسنیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هلکانو او نوو ځوانانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي چې د دغه ځای اوسیدونکي لوی سرخوږی بولي. دیارلس کلن لال محمد نور احمد زوی د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ، دیارلس کلن رحیم الله د مولا نظر زوی د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ، څوارلس کلن حمدالله د عبدالله زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ، دولس کلن رحیم الله د ګلاب شاه زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ او داسې نور. دا هغه هلکان دي چې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې له خپلو کورنیو څخه نادرکه سوي او په خواله رسنیو کې یې د ورکې اعلانونه خپاره سوي دي. په غزنی کې د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي او وایي د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. د مقور ولسوالۍ عبدالمنان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو. موږ دغه پیښو زیات اندېښمن کړي یو، ځکه دغه پیښې ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
هره ورځ په خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي. دا ولې ورکېږي او چېرته ځي، څه کېږي؟ موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو او موږ دغه پیښو ډیر اندېښمن کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا څخه هم ډیری وخت د ماشومانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس همو د سپورت لړګر خبر کړو. د کابل په وخت نن مخام د کرکټ د آسیا جام په نمړلې وبکې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله لشاو خالص ورځو رئیس په دوبه کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولې دی. صفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالو او پلان شو سیالیو باندې اداره پور چمتو کړی دی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبی ترالو ترسو مونږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغه لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې مونږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې خو پهلو کو دی ایشیا کپ تا او ستاسو نن دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ور شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13مه د سېشنبه په ورځ د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبي له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي، څو لاغه ورسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي، وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
سورس
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس با په نړیوالو مسایلو تم شو. دا اټومي وسلو د نه پراخیدو د تړون له مساوېدې سره روسیې مخالفت وکړ. دا تړون 50 کاله پخانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې ووري.
روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې لوي میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرون ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونې وروسته د زاپروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندیشنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوې دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون یو سلاو یو نوي هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا او بالا عمله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځای د زاپروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي یان هووانګ د شپږ 500 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوشیني څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ لعمل پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده.
ل خبرونو ور اخوا
او سامنړېوالو چاپی مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلن موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه غنې کې په یو مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدی خیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضي غونډه جوړه کړي، دوی دستي په دې فکر کې شول چې د چټ په مهال دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړو میرمنو نوم غوره کړ. ورسپانه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاغه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشانو د تیر یو کال په ترڅ کې د خپل واتساپ پیغامونه له دې ورځپاڼې سره شریک کړي دي. ورځپاڼه څرګندوي عبدی خیل ته لا هم د واتساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پرله پسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ د هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلیږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورځپاڼه لیکي کله چې د میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپله لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله، خو عبدالخیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورځپاڼې په باور دې اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي، خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوې، ځینې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللیو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحد ایالتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په استناد لیکي چې د دغو افغانانو له ډلې د هغوی د دوسیو په اساس 70,000 ته د 2 کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهیږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنشنبې په ورځ وویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته پاسري زده کړو پسې ځي. په اورزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 16 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د اصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یاد او فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی دغه خبره تیره ورځ د اصري زده کړو څخه د لسګونو زده کوونکو په فرحت غونډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
دا پوهی دا ترانه یو شمیر غزده کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه تر لاسه کړه، اړ و چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دغه شپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمې دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نستاونه هم د سریز د کوم بل مرکز.
نوم یې عبدالواسع اکمل دی. موږ خپل د شپږ میاشتنۍ کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفرې غسوي یو. د غوښ موږ د غوښتنه د شغو ته خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چې سنټران جام درنګ نور او کرتاسي هم درنګ چې کتابونه ورته ورسې هلتون شوون کې ستا ډیر کسان ستا وس چې په دې سنټر کې ستا د لیل او کوټوالو د من چې کوس راغلی او دلته خپل درس وایي.
نوم نور احمد دی. روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وایي. فاریا مې خوښ دی او سنت په تاکي گزارا کو ستا ډیر ډیر مشمن ستا چې زړه د څه به برخې د کوم څه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه غزې ته سنټران وي چې شونځي شته خو نو اوس نه دی پاله نه دی.
یا د پاری غسوز د کوونکو له طالب چارواکو سره غراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شونځي پرانیزي.
غوښتنه ده د امارات سمیم ده غوښتنه هغه شوه ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته
زموږ نه غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې موږ شپږنشتري پروګرام ختم شو او تقریبا دیش کسان باندې انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنې ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږنشتري پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږنشتري لپاره بیا دا پروګرام پیل شي
د اورزګان ولایت د پهونې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نماوي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندي شونځي بیرته خلاصې کړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شی به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل درې دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي د شمیره در سره ثبت کړي 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه زموږ خبرونه په انټرنیټ ازادي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولې او هم اوریدل شي. اوس هم ورزو ستاسو را لېږل شوی څو سب چوي پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په اړه د لطابت ولسوالۍ خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غرنګر کړو او د لطابت سرندوال رشوت پیسې دین واخستلې برته هلاک دغه شان د لطابت په مسولین دي ټول دي تبدیل کی
زه چې کله د هلمند نارستراج د لکدرې رسل کسخه ساج د ازادي راډو ته د پیغام فرستم زما د اسلامي امارت د بایومټریکي تذکرو د مسلمانو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکریه کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي اعتماد دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راساني راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دغه په ما خاص خدای لپاره در لګل دی تر څو د منګ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په هزار ډول خرچګ نه د ما په نشر کې تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضعیت به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګستر کې دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زید په دې هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي دوه موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي.
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستای سره په اړیکه کې ما د خانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بيخي نه ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدې نه ټای پرېږدې نه ډای پرېږدې هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړی په شذ کې لیدلې په ځان کې لیدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدې نه مش په لاس کال په 15 کال په و کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په ما بس کې تیر ولې دا سره سره وسی اله لروش مش په هم تل ورپورو چارواکو پر ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوه مینه مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خو تر غې وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلون افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غځولي او اوس هم د مودې غځولو په اړه خبر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د لومړني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بین کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس درلودو او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ او سلاوی افغانان ووشل. د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نمرې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جنلی وفاوی د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. او د ملګرو ملتونو سره منشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونی ګوتریش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرک لای کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. تریوټن ډیره هغه خیخه ونی ول سوچي ل افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوي و.
چیرې نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل
تجاوز په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګونه معتادین چې ل ایران څخه راسړل سوي په نیمروز ولایت کې راغونډ سوي دي.
مثلا تجارت د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولید ایتیاد لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د موثاد درملنه هتاه سیډونو ویلې چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه ایتیاد سخت ده.
د ذاکر الله په نوم یو موثاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتاسو.
پانتن می دو کال او ایل بیا می پری خود را دی هم دغه نشول لازم.
او د پروگرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
سر له نسخه له پانتن څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب دا ځل می وبخې بیا دا سی کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تیر وټن ډیر هغه خخه ونیول سوچي ل افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خي جوړولو لړۍ دوه سره سم د لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي خي خانیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ته خیخی جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې د خیخی جوړول په بیساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق شوې شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشې موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچاق کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول شوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشې موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي، خو په ډېرې شیشه کې د ومان یا ایفرین بوټي کارول شوي دي. ومان یو واښه بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشې موادو مافیې ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تاریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاقو ته مخه کړي.
نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د خیخه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلو ګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټ کا ګولۍ او د زیګا په نوم تر 15,000 ډیرې نشې ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوی دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې سره راټول شوی او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او وس دلته نشي کوي. لدې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد د چ په ایران کې معتاد شوی. او وسله هغه ځای نیمروز تر شل شوې دی. فرهاد وای چې لشپګو میشتو راهیسې د طالبانو د حکومت لډره په کندوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولای نو شکنجه کړای دی.
و این اعتیاد ما از زمان شروع شد
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورانه می هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې سړکونو څخه د درملنې لپاره روختون ته یوړو، هلته موږ ته اوبه او خوړه نه راکول او شکنجه کول یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو وېد کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وی چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي، له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
ما محمد کریم هستم، مدت زیاده در ایران بودم، چه دوباره رادم
آشدم. دیر وقت به ایران که وم، لی ایران چه خیره و شردم، او نیمروز تراغلم. اوست نیمروز پا کچو که بی سرنوشت گرزم، کورانی به کابل که ده. اوستون را پیسی نلارم چه ایران تولاشم، او کابل تا هم بیر تا گرزی درینشم، پا نیمروز که بی سرنوشت پاتیم.
نیمروز ما نیم.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې لیران څخه راشړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشه پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموګ ګرځنده کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلی دي. هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شئ. تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشه یي موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزودیازپین آخذې دي. دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ور کوي، د مریض ورختایي ور کوي او مریض آرامي. او کچیرته په اوږد مهال کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بل اخر د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې سیډنی وایي کچیر تل شپږ افتونه د ډېری موډل لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غا تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه تاغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیسته و آرام شوی او هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل لشپګو ونه سخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پیږي چې زه معتاد یم نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی شي څوک دغه درمل بیا ونه کاری خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای کڅنګ
بالکل کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېری مودې لپاره واخلي کله مورځي بیا ترکی یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارام وي مسترب وي غوسه ورزي خوب نه ورزي کې دې شي زینو دردونو احساس وکي
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي
سیډنې وایي چې د لشپګ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي او ځینې سیډنې بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولی شي چې د درملونو استفاده وکړي خو پر صورت کچیرته دغه مودې نه ډېر درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتاد کیږي
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي مواد توول
بالکل مونږ نه خلرو مونږ ناروغان لرو چې وګ پلمړی کې دي خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور مواد ته مخ راوړي
مثلا کوم ډول مواد
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي نارینه دي هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخراوړي یا ځینې راځي تریاکو ته مخراوړي غو ته ویل کیږي چې تر دوه تریاک تاثیر ډیر ده تا آرامین ورځ دغه تریاکو دی او بیا تل کورنه استفاده وکړي
د خوب د درملو احتیاط لړمحاله او اود محاله اغیز سدي
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې ځینې لړمحالي تاثیرات لري ځینې منځمحالي او ځینې اوږدمحالي تاثیرات لري په اوږدمحال کې خو یو غیزه داده چې د غسړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کووندي د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغي باندې اخته شي او لړمحالي تاثیرات دادي چې د حافظه کمزوروالی ده حواس نشي کولای چې دا را جمع کی تمرکز اکثرا دوی له لاس اور کوي کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي دا کیدای شي مسترب شي غوسه ورشي او نارام ووسی
د خوب په درملو د معتاد کس نخي نخاني چدي
نخاني دي یو شخص داده چې دا کله چې دغه درمل اخلي د آرام وي وخی وي خوب جن وي گیچ وي سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کی اغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکي او په غي باندې فوکس وکولای شي بل داده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي
د خوب د درملو احتیاط د نور نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپریسانټ ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي او ځینی نور درمل یا نشئی توکي چې دی هغه محرک وي مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا دا کله چې یو شخص کاری نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي اوفوریا ورته ویل کیږي مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي ډیر غږیږي ډیر خاندي او برعکس دی خو په درملو کې یو شخص آرامیږي ډیپریس وي ګنګسوالی لري اکثرا ویده وو سی کچیرته خوب نه ورزینو د خوب جن حالت کې قرار لري او آرام ووسی
کچوک د خوب درملو معتاد سی درملنه څنګه کې یا د نورو نشي مواد غوندي وي او توپیر لري
د خوب درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چ دی هیروین نه د دو درملنه او د دو احتیاط تخت درملنه ډیر توپیر نه لري دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي، او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي، او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بی او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وی یا ایډس لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشي دکان درلود، او د اقتصاد په هنجي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د لخلې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، له ډبرو او ایران څخه راوړل. ما مکتب هم پیغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې اوسو هم سیمفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسولو د قیلونو نه شروع سوله، او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نورې نوې نشې پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسې ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې وو بس هماغه شیطاني لذت وو، او ملګرو تشویقیې دام ول، او څومره چې د موږ خپله هوس هم د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د شروع پیل شروع سو. 12 کاله مې مکتب وویلی، او 2 کاله مې پوهنتون وویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي مانه کولی نو خپل لیاقت د ما ډیر وو، او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه ماته د ساتیری غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق راسره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې 2 کاله وویل بیا مې پرېښودره. د همدغه نشولو لاسه، ځکه ما نه سوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې له کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډیر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریستیاوی ډیری ماته پیدا کړی رواني شپورز چرت وهل او بی خوبی او لزان سره ډیر فکرونه کول. زما دکان او زمګ پلار راته یې خیو دی کاشانو کاروبار مکول. زما ترنم 15 ترنه دی همدغه موږ ټول شریکان په دې کاروبار کې دا کاروبار مکول. دکان مخته وړل نو غاد دکان پیسې به چې څومره ګټه و هغه به ماټوله په نشو ورکول. نو بس په زبار اورز به دکان تر بس ځان میرا سوال یا به مل پلار نه یا ورونه به په چر چلنه چې چلا خستلې.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو.
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی که وی
دا زایدی راژیو درنو آوریدون کو دا دی زهر و کاروان خپرونی ورستوی برخی تراور رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواب شانستاسی لپاره او پزل پوری دراما لرو دا درامی که صداسی دا چه سردار دا پانتون دا چلورم طولگی محاصل ده دا یو ورز دا پانتون پا باغ که ناست بیشی پولیسی نیسی او دا پانتون اداری تای بیایی اداره تر لگ زن ورست دا پانتون چخه دا سردار دا سللو پریک لکوی دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی دا ځای دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پرې لګېدلی.
هلکه ودرېږه شور ونه خوري.
دادا خو مندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول
صاحب؟ مطالعه مې کوله.
ته پورته شه تر پوله نې دې څه شی پټ کړه
صاحب؟ هېڅ څه م نشته دی. دادا وګوره.
تا خوښې وګورم او خوښه اوچل کپ کړي د چرسو سګرټۍ دی وه جاوې ده.
بلې قومندان صاحب.
جیبونه ورته لاشي کړه چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب نور چرس راسره نشته بس همدا یو سګرټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دادا وګوره دوام نور چرس نشته.
چودري دا جیب کې شی نشته. دا جیب جیبي وګورم. قومندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله خو هېڅ شی هم پکې نشته.
چودري دادی پیدا مې کړه. قومندان صاحب چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
قومندان صاحب زه خپل درسونه وایم. کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم. همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې. باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي.
قومندان صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه قومندان صاحب محصل یم. وګوره دا مې کار
راکته. خا د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده
بله قومندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. السلام علیکم رئیس صاحب.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب. خدای دې خیر کړي. څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنی؟
هو پیژنم. زمون د پونځي محصل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشهی ده رئیس صاحب.
څه شی نشهی ده؟
هو نشهی ده. هم دا یوه شیبه مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وایې؟
او صاحب دا نور چرس هم ورسره وو. تاسې ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي. زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده. سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب. دا ځل مې وبخئ. بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی. که مې د پوهنتون څخه وشړی د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلو چې دی چرس کوي او ما هم تا ته ویلو چې دا کار مه کوه. خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب. هر ډول سزا چې راکوئ منم یې. خو له پوهنتون څخه مې مه شړی.
د پوهنتون نوم دې بد کړه. راکه د پوهنتون کار دی. سر لنن دی بیا پانتون کیوں نہ وینم
اوس نہ زمون سر رازا
کمانڈان صاحب ہم دا سزا میں بس نہ دچل پانتون نے وشڑلم او دو سلو رکلو زحمتون میں ابو یڑلا
رازا زمون حساب کتاب در سر پاتی دی مکتب وای چ پدی پانتون کی نور چوک نشی کوی آوغه قاچاق کون کی به هم راخی چ پانتون د چرس راوی
کمانڈان صاحب وزر در تک لمن در تک وڑو ما خوشی کا پنتور خود سے کہچے میں اس وقت نشانہ کہوں
دیر خبری مکوا در زوزی تزو
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو تا دی اونی دا زهرو کاروان خپراوانا پر هم دی زی پای تا ورسیده تربلی خپراوانی مو پر لوی او مهربان خدای سپارو دا اللہ پامان
ده زهرو کاروان.